سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ده صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم نن سه شنبه ده د جدي مرغومي اتلسمه د جنوري او ما په اړه په خبرونو کو طالبانو د افغانستان ټولو خصوصي پوانتونو ته ویلي چې لخپل استادانو د هغوی د سویه او تخصص د معلومولو لپاره لیکلي او شفاهي آزموینې واخلي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په وینا د آزموینې د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د استادانو د وړتیاو د ارزولو لپاره ترسره کیږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له رسمي لیک سره سم چې پرون رسنیو ترلاسه کړ د آزموینې به د ځانګړي کمیټې لخوا څارل کیږي چې مشري به د طالبانو د اسلامي تخصصاتو ریاست رئیس کوي. په دې کمیټه کې به د پوانتونو د شرایطو پانځو سانو د هر ولایت یو استادم شامل وي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې لارښوونه کې روښانه شوی چې آزموینې به په اسلامي مضامینو تمرکز ولري او د زده کړې مواد به د اسلامي تخصصاتو ریاست لخوا چمتو کیږي. د آزموینو پایلې به د استادانو د علمي سوی د ارزولو او د طالبانو د منظور شو علمي معیارونو سره د مطابقت لپاره وکارول شي. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د یو جرمن ډیپلوماټ مړی موندل شوی. چارواکو دا خبره د آزادی اروپا مشال څانګې ته دوشنبه ناوخته تایید کړه. په اسلام آباد کې د جرمني د سفارت دویم سیکرتر توماس فیلډر په یو ډیپلوماتیکه سیمه کې اوسېده چې ډېر امنیتي نیول شوی و. د پولیسو یو چارواکي د دوشنبه په ورځ ناوخته د آزادی راډیو مشال څانګې ته ویلي د دغه جرمن ډیپلوماټ مړی داسې حال کې موندل شوی چې هغه له دوو ورځو خپلې دندې ته نه و ورغلی. پولیسو ویلی د جرمن ډیپلوماټ د مړی د عدلي معایناتو لپاره سفارت د هغه له کورنۍ په تیره بیا د هغه له میرمنې سره په تماس کې دي. راپورونو کې ویل شوی چې په یاد ډیپلوماټ مخکې هم ساکته راغلی وه. د دې خبر تر لیکلو پورې جرمن چارواکو یا په اسلام آباد کې د جرمني سفارت په دې تړاو څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا راپور ورکړی چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه خلک چې د نفوس تقریبا نیمه برخه جوړوي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا ویلي په افغانستان کې د خوراکي موادو بحران لا هم جدي دی او اټکل کېږي چې په 2015 کال کې به 4.8 میلیونه خلک چې د نفوس نږدې دریمه برخه جوړوي خوراکي موادو او کرنیزو مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو د اداره زیاتوي د اوبو او روغتیایي خدماتو له نشتوالي سره یو ځای د خوراکي توکو سخت کمښت د خوارځواکۍ کچه لوړه کړي. د اوچا د معلوماتو له مخې په دې کال کې به 3.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم وي او 1.1 میلیونه ښځې د عاجلې تغذیې درملنې ته اړتیا ولري. اوچا هم درز ویلي د افغانستان نازک اقتصاد چې د 2023 کال کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته لا ډېر کمزوری شو بحران زیات کړی. د پرمختیایي بودیجې محدودیت، بیکاري، د کورنیو پورونه او پراخې بېوزلۍ د نفوس نږدې 80% اغېزمن کړی چې کورنۍ د اساسي توکو او خدماتو د پیرلو توان نه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی وایي تهران به له افغانستان سره له ګډو او سرحدي سیندونو څخه د خپلو اوبو د حق د ترلاسه کولو لپاره ټولې موجودې وسیلې وکاروي. د ایران د دولتي خبري آژانس ایرنا د راپور له مخې بقایی ټینګار وکړ چې دا موضوع له هغه وخته د ایران لپاره په لومړیتوب بدله شوې چې افغانستان د بندونو جوړول پیل کړل. بقایی پرون د افغانستان د بندونو د پروژو په اړه د پوښتنو په ځواب کې وویل د بهرنیو چارو وزارت د ملي ډیپلوماسۍ د مسؤل په توګه په پرلپسې ډول له ګډو سرحدي سیندونو څخه د ایران د اوبو د حق موضوع د یوې ټاکلې اجنډا په توګه تعقیب کړي. د دا څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د طالبانو حکومت اعلان وکړ په هرات کې د پاشتان بند کار بشپړېدو ته نږدې شوی دی. دا بند پر هریرود سیند جوړیږي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وایي د واکمن لیبرال ګوند له مشرتابه څخه استعفا ورکوي خو د هغه د ځایناستي تر ټاکل کېدو پورې به د صدر اعظم په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. هغه چې په پارلمان کې د خپل ګوند د استازو لخوا تر فشار لاندې و د دوشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې همداراز اعلان وکړ چې د کاناډا پارلمان به د مارچ تر 24 پورې ځنډول شوی پاتې شي. نظر پوښتنې ښیي چې د جاستن ترودو ګوند به په راتلونکو انتخاباتو کې سخته ماتې وخوري او د هغه د استعفا یو دلیل هم دا ګڼل شوی. 53 کلن جاستن ترودو د 2015 کال په نومبر کې واک ته ورسید او 2 ځله نور هم وټاکل شو خو 2 کاله وړاندې د بیو د لوړوالي او د کورونو د کموالي له امله د هغه محبوبیت کم شو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون اعلان وکړ چې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراین موقعیت په هر ډول راتلونکو خبرو کې ډېر اهمیت لري. بلینکن ټینګار وکړ د جو بایدن حکومت چې د 2023 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له پراخ برید وروسته کیف ته میلیاردونه ډالره امنیتي مرسته ورکړي غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې اوکراین په خبرو اترو کې برلاسی دی. نوموړي د جنوبي کوریا په پلازمېنه سیول کې خبریالانو ته وویل د اوکراین دریز په کورس کې ډیر اهمیت لري، ځکه چې دا به په راتلونکي کال کې د هر ډول احتمالي مذاکراتو لپاره اغیزناک وي. امریکایي چارواکي وړاندوینه نه کوي چې د اوکراین په ختیځ کې به د جګړې په کرښو کې لوی بدلون راشي. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ د خبرونو هلته هم لوستلی شئ. دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې ټاکل شوی د اسلامي همکارۍ سازمان وایي سي په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې، ننګونې او فرصتونو تر سرلیک لاندې د جنوري په 11 او 12 په پاکستان په اسلام آباد کې غونډه وکړي. دا غونډه په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د روان بندیز په اړه تمرکز ولري. په دې اړه مول ځینو کارپوهانو سره هم خبرې کړې.
ډیره مهمه ده په هغه غونډه کې چې د هغه په نتیجه کې د افغان مرمنو او جنونو لپاره د مکتب دروازې د هغه په مخ خلاصېږي او په طالبانو باندې فشار راولل کیږي. په هغه ټول غونډو کې طالبان باید ګډون وکړي.
د امریکا د کانګرس د ګډې جرګې لخوا چې مشري د امریکا مرستیال ولسمشر کامل هاریس کوله، په ولسمشری ټاکنو کې د ډونالد ترامپ بریا په رسمي توګه تایید کړله. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې په افغانستان کې غنې خزی وایي چې د خزو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوې دي.
تکاله کېږي واده شوې يم د ما یو خوخو، یعنی کله چې ما غختل چې یو شای وخرم یا یو کار وکم بدون هغه اجازه نه دا کار سخته و.
د ایران له سمنان هم تاسو ته ریپورت لرو چې هلته چارواکي وایي د راتلونکي هجري لمریز کال تر پایه له سمنان ټول افغان کډوال خپل هیواد ته لیږي. یو افغان کډوال وایي
زمین شنبه پیش تا دیروز، یعنی در یک هفته دو دفعه مرا از کارخانه برده با بازجویی، تا حالی که من مزدک دارم. مرا گفتن وقت ویزت که خلاص شد ایران رو ترک کنی باید.
در دی شیبی
در آزادی رادیو خبر تولگه
رابه شاول مطلب ده. ټاکل شوې ده چې د اسلامي همکاري سازمان او آی سی په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې، ننګونې او فرصتونو تر سرلیک لاندې د جنوري په 11 او 12 د پاکستان په اسلام آباد کې غونډه وکړي. دا غونډه په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د روان بندیز په اړه تمرکز ولري. طالبانو د 2023 کال د اگست په نیمایي کې د وخت له ترلاسه کولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو ته تګ او یو کال وروسته پوهنتونو ته تلو منع کړي. په پیل کې دغه محدودیتونه موقتی بلل، خو درې کال وروسته نه یوازې دا بندیزونه پر خپل حال پاتې دي بلکې نور هم پراخ شوي. څرګند نه ده چې په دې غونډه کې چې د ګڼو اسلامي وادونو د باندنیو چارو وزیران پکې ګډون کوي طالبان هم بلل کیږي او کنه. خو د سیاسي چارو شنونکي وایي طالبان باید وبلل شي چې د اسلامي نړۍ دریز له نږدې واوري. اسمت ساروانه او نور جزئیات.
د پاکستاني رسنیو د راپور لمخې په دې غونډه کې به د طالبانو د هغو محدودیتونو په اړه خبري وشي چې له کبله نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته له تګه منع شوې دي. د پالیسۍ چې د 2020 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا واکته رسیدو وروسته پلي شوې، د نړیوالې ټولنې او اسلامي عالمانو پراخ غبرګونونه پارولې دي. دا دوه ورځې غونډه چې د سعودي عربستان په ملاتړ د پاکستان په کوربتوب تر سره کیږي، تر دې دمه د اسلامي همکارۍ سازمان د ډیر شوغړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په حقیقي خپل ګډون تایید کړی دی. که څه هم د غونډې بشپړه ایجنډا لانه دی افشا شوې، خو د پاکستان اکسپرس تریبیون رسپانې ته سرچینو ویلي چې د دې غونډې یو اساسي هدف داره چې پر طالبانو فشار راوړل شي تر څو د نجونو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. خو په پاکستان کې د دینی علومو ډاکټر قبله ایاز چې په 2023 میلادي کال کې د کعبې د امام په مشرۍ د اسلامي سازمان په پلاوي کې افغانستان ته تللی و څو طالبان د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستلو ته وهڅوي، وایي چې فکر نه کوي طالبان به د اسلامي هیوادونو غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د ډاکټر ایاز په وینا د دوی پلاوي ته طالبانو وویل چې د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خود جلا ودانیو او ترانسپورت له برابرول وروسته به د نجونو ښوونځي پرانیسي. د له طالب مشانو سره خپل خبرو ته په اشاره وویل
دوی ټول دا وویل چې موږ تعلیم پابندې لګول نه غواړو، خو زمونږ تاثر دا دی چې دوی ذهنن تیار نه دي. او د مالیشیا د حکومت کوم نمائندګانو هغه خدا پېشکش هم ورته وکړو چې مونږ واستاسو چې زرانه استادان به غوي تربيت وکړو خو بیا هم زمون احساس داو چې دوی لا دې ته تیار نه دي. امید دا ده چې کا مسلسل د دوی سره جو ارتباط عمل جاری وي نو یو ورځ به راشي چې دوی به تیار شي.
د اسلامي نړۍ عالمانو د طالبانو دغه محدودیتونه غیر اسلامي بللي او د شریعت له اصولو سره په ټکر کې ګڼلې دي. تمره په اسلام آباد کې را روانه غونډه به د اسلامي همکارۍ سازمان غړي هیوادونه سره راټول کړي او پر دې پالیسۍ د یو ګډ دریز لمخې به خپل خبرګون ښکارا کړي. تر دې دمه څرګندنه ده چې طالبان به د غونډې ته وروبلل شي او کنه. ځینې شنن کې وایي چې که طالبان په دې کانفرنس کې ګډون وکړي نو د اسلامي نړۍ له نظرونو به خبر شي. د سیاسي چارو افغان نظر خاون نور وهاب چپان یو له هغو کسانو څخه دی چې فکر کوي طالبانو ته باید مخامخ وویل شي چې اسلامي نړۍ د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه څه نظر لري.
ډیره مهمه ده په هغه غونډه کې چې د هغه په نتیجه کې د افغان مرمنو او نجونو لپاره د مکتب دروازې د هغوی په مخ خلاصېږي او په طالبانو باندې فشار راوړل کېږي. په هغو ټولو غونډو کې باید طالبان کش کړل شي او هغې کې دوی باید ګډون وکړي او دوی واوري چې د دوی فکر کوم ځای نه نشأت کړی دی چې د افغانستان د نفوسو په نیمایي باندې دوی داسې ظلم کوي چې هغوی د کور بندیوان دي.
د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې تمده چې غونډه به یو قوي بیان خپور کړي او له طالبانو څخه به وغواړي چې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. څارونکي دا غونډه د اسلامي همکارۍ سازمان لپاره یو فرصت بولي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ په برخه کې خپل کلک دریز څرګند کړي او دا روښانه کړي چې زده کړه د اسلامي تعلیماتو له مخې یو اساسي حق دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
ایرانی چارواکو ویلی غواړي د راتلونکي کال تر پای له سمنان ولایت ټول افغان کډوال ستانه کړي. د سمنان ولایت د سیاسي او امنیتي معاونیت سرپرست مهدی آقا براری هم دا شانم تیر ورځ ویلی په دغه ولایت کې څوک نشي کولای له افغانانو سره د کورونو په کرایې پیر او پلور کې مرسته وکړي. د ایران په سمنان او ځینو نورو ولایتو کې میشت افغان کډوال وایي ایران د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتو له لارې غواړي افغان کډوال ستنېدو ته اړ کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ننګونو محدودیتونو په دوام تازه ایرانی چارواکو ویلي چې غواړي د راتلونکي هجری لمریز کال تر پایا د ایران له سمنان ولایت ټول افغان کډوال وباسي. د ایران د مهر په نامه خبری اژانس پرون یک شنبه د سمنان ولایت د سیاسي او امنیتی معاونیت د سرپرست مهدی آقا براری له قوله راپور ورکړی چې د بهرنۍ وګړو د مدیریت په ویناست کې د 1404 کال تر پایا له دغه ولایت د ټولو بهرنۍ وګړو د راټولولو پریکړه شوې ده. د غیرانی چارواکي همداشان ویلي چې په دغه ولایت کې څوک نشي کولای چې له افغانانو سره د کورونو په کرایې پیر او پلور کې هم راسته وکړي او په ورته وخت کې خبرداري ورکړی چې له سرغړونکو سره به جدي چلند وشي. د مهدی آقا خبره په روسي او څولسيزو کې ډیر شمیر افغانان له قانوني اسناد او په ایران کې د ټاکل شو مقرراتو پرته ایران ته ورغلي چې د مسلې په ټکو یې ډول ډول ننګونې رامنځته کړي او باید د دې عاجل موضوع په اړه پریکنده اقدامات وشي. دا په داسې حال کې ده چې په روسي او څومیاشتو کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو پر وړاندې محدودیتونه او ننګونې زیاتې شوې دي. د ایران په سمنان ولایت کې میشت افغان کډوال عظیم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پارسال هم فروش نان و دیگه اجناس بند کردن وقتاریم
تیر کالی هم محدودیتونه ولګول. د ډوډۍ او نور توکو پر پلورې بندیز ولګاوه او په دوامداره توګه ګوت څندنه کولې چې په سیمنان کې ټول میشت افغانان باید خپل هیواد ته ستانه شي. ډېر ستوند سره لاس او گریوان وو خو یو چاره مو کوله. اوس شرایط ډېر ناوړه دي. لکارې ویستلو په هیڅ ځای کې افغانانو ته کار نه ورکوي. ډول ډول فشارونه ور باندې راولي چې ټول بیر خپل هیواد ته ستانه شي.
د ایران د پلازمینې تهران اوسیدونکو فیروز په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ازمیشم به پښتو دیروز یعنی دغه هفته دو دفعه
د تیر اونۍ له شنبې ورځې تر پرونه چې یو اونۍ کیږي دوه ځلې له کار ځای د پښتنو او ګرویژنو لپاره بوتلل. په داسې حال کې چې ټول قانوني اسناد لرم، راته وویل چې د ویزې موده دې خلاصه شوې، له ایران باید ستونزې. ما ترې پښتنو وکړې چې ولې تمدید کوي نه، ویل چې لاړ سي خپل هیواد ته کار وکړي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو وګړو او د کډوالو چارو ادارې مشر نادر یار احمدی هم د یک شنبه په ورځ ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال چې په خبره د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل له ایران استانه کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنیدو وروسته ګڼ افغانان د سیاسي بې ثباتۍ، تاوتریخوالي او اقتصادي ستونزو له کبله ایران ته کډوال شول. تر دې وړاندې هم ایرانی چارواکو ټینګار کړی چې غواړي څه باندې 2 میلیون افغان کډوال د روان لمریز کال تر پایه یا د 2025 کال د مارچ تر میاشتې له ایرانه وباسي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د امریکا کانګرس د دوشنبه په ورځ په رسمي بڼه په ولسمشری ټاکنو کې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د بریا تصدیق وکړ. د کانګرس د جرګې مشر د امریکا اوسنۍ مرستیال ولسمشر او په ټاکنو کې د ډونالد ترامپ سیاله کاملا هریس کوله. د کانګرس د جرګې مشر د امریکا اوسنۍ مرستیال ولسمشر او په ټاکنو کې د ډونالد ترامپ دیموکراتي سیاله کاملا هریس کوله. اغلی هریس د 312 ټاکنیزو پلاو په ګټلو د امریکا د راتلونکي ولسمشر په توګه د ډونالد ترامپ بریا تصدیق کړه. هغه هم دارنګ د 206 ټاکنیزو پلاویو په ترلاسه کولو خپل ماته هم تایید کړه. د اغلی هریس په خبره چې ډونالد ترامپ او مرستیال به هم د میاشت یعنی د جنوري په 6 د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د اساسي قانون لمخې د جمهوری ریاست له انتخاباتو وروسته د جنوري په 6 د کانګرس دواړه جرګې په ګډه غونډه کې د الکترال کالجونو یا ټاکنیزو پلاو نتیجې تصویبوي. ترامپ په ولسمشری ټاکنو کې چې د 2023 کال د نومبر په 15 وشوي له ټولو 538 الکترال کالجونو یا ټاکنیزو پلاو 312 وګټل. هغه د عامه رایو له ډلې هم څه باندې واو یا میلیونه رایې ګټلې وي او تر خپل سیالې کامله هریس څه باندې 2 میلیونه رایې مخکې وو. په کانګرس کې د ولسمشری ټاکنو د نتیجې د تصدیق به مخکې کلونو کې هم رسمي او معمول پروسه کې کېده. خو د ولسمشر جو بایدن د بریا د تصدیق پر مهال د ترامپ پلویانو د 2023 کال د جنوري په 6 په کانګرس ماڼۍ باندې یرغل وروړ او له پولیسو سره په خوډب کې د 140 پولیسو په ګډون سلګونه کسان ټپیان شول. د امریکا پولیسو له دې پیښې سره په تړاو 1.5 زره کسان ونیول چې اکثر یې اوس هم په زندانونو کې دي. ګڼ هغه بریدګر په زندانونو کې دي خو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ یې د بخلو ژمنه کړې ده. دا ور تر پخوا هغو د کانګرس ودانۍ کاپیټل هیل شاوخوا امنیتي تدابیر زیات شوي وو.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
د امریکا حکومت په داسې حال کې چې پر سوریې د بشار اسد د حکومت په مال بندیزونه په خپل حال ساتلی، د دغه هیواد نویو چارواکو ته د ښه نیت د څرګندولو لپاره یو لړ محدودیتونه لري کړل. دا محدودیتونه به د سوریې د خلکو د ژوند د شرایطو له ښه کېدو سره مرسته وکړي، خو ویل کېږي چې واشنگتن او نور لویدیځ هیوادونه ټول بندیزونه له دې سره تړي چې د سوریې نوي چارواکي څه ډول حکومت جوړوي. تفصیل په دغه رپورت کې.
د جو بایدن حکومت په یو اقدام کې چې د دمشق د نوی واکمنانو په وړاندې د شنیت څرګندونه غنل کیږي، د سوریې په وړاندې د بندیزونو د ساتلو ترڅنګ د بشري مرستو او اساسي خدماتو د انتقال په برخو کې محدودیتونه کموي. روټرز خبري اژانس د جو بایدن د حکومت لدی پریکړه د خبرو سرچینو په قول وویل چې د دې اقدام هدف دا دی چې د جګړې ځپلې سوریې د خلکو د ژوند شرایط په داسې حال کې خشي چې د متحده ایالاتو د بندیزونو د فشار وسیله هم پر ځای پاتې شي. د روټرز د راپور له مخې د بشار اسد د حکومت له پرزیدو او د هیئت تحریر شام د لنډمهاله حکومت له وخت رسیدو وروسته د واشنگتن د حکومت چارواکو تر اوسه څو ځلې د دې نوي حکومت له غړو سره لیدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی چې مشي باربرا لیف کوله د نوي حکومت په لومړي ورځو کې د حیاتی تحریر شام له مشر احمد شرع سره په دمشق کې ولیدل. له دې وروسته اعلان وشو چې د حیاتی تحریر شام د قومندان په اړه هغه لس میلیون ډالری جایزه چې واشنگتن د تیرو کلونو په ترڅ کې ټاکلې و لغوه شوې ده. خو د روټرز پر اساس متحده ایالات لا هم دا ډله چې له القاعده سره خپلې پخوانی اړیکې پرې کړي او د هغې په وړاندې جګړه کړې یو ترهګر ډله بولي. واشنگتن له تحریر الشام سره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او د ټولي سوریې د خلکو د استازي حکومت د جوړېدو په شان برخو کې د همکارۍ غوښتون کوي. وال سټریټ ژورنال راپور ورکړی چې د بایدن حکومت د تیرې اونۍ په پای کې له سوریې سره د مرستو اړوند محدودیتونه کم کړل او اعلان یې وکړ چې دا اقدام به د خزانه وزارت ته اجازه ورکړي چې هغو ډلو او شرکتونو ته معافیت ورکړي چې د خلکو اساسي اړتیاوې لکه اوبه، برېښنا او نورې بشري مرستې برابروي. د امریکا د خزانه وزارت ویان چې د سوریې بندیزونه څاري او تعقیبوي د دې راپور په اړه څه ویلو ډډه وکړه، نه یې رد کړ او نه یې تایید. وال سټریټ ژورنال زیاته کړه چې د بایدن د حکومت پریکړه د سوریې په وړاندې د بندیزونو د پاتې کېدو په اړه دا ښیي چې سپینه ماڼۍ لا هم د سوریې د نویو مشرانو په اړه اندېښنې لري. د دمشق د موقت حکومت چارواکو ویلي چې بندیزونه د بشار اسد پر حکومت پوری اړه لري او لنډړیوالې ټولنې د بندیزونو د لری کولو غوښتنه کړې ده. د موقت حکومت د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبې په ورځ قطر ته د سفر په مهال د امریکا د بندیزونو د ختمېدو غوښتنه وکړه. د امریکا او اروپای اتحادیې بندیزونه د سوریې د کورنۍ جګړې په تعقیب ولګول شول.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غواګست کولای شي د رادیو پر سپو سربیر از موږ پروګرامونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستش پاورس یعنی څلیرش ساعته واوري او مطالبې ولولې. هم دارنګ از موږ فیسبوک پاڼه هم تعقیب کړئ چې هلته هم تازه خبرونه او راپورونه او ویډیوګانې تاسو ته خبرو. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخواله په پراخه کچه لیدل کیږي. که څه هم دا تاوتریخواله عموما د نارینه او لخوا تر سره کیږي، خو په ځینو مواردو کې خپل ښځې د نورو ښځو په وړاندې تاوتریخواله کوي. دا ستونزه د کورنیو ژوند ګډوډوي او د ټولنې پر جوړښتم د راپورونو په اساس ناوړه اغیز پرېښی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه تفصیلي رپورت.
د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په نړیواله کچه په هرو دریو ښځو کې یوې ښځې لږ تر لږه په خپل ژوند کې یو واري فزیکي او یا هم جنسي تاوتریخوالی تجربه کړې دي. دا تاوتریخوالی اکثره د اوسني او یا هم د پخوانیو د ژوند د ملګرو د لاسه تجربه کوي چې د دې نارینه خپلوان وي. په داسې حال کې چې ډېرې کورنۍ تاوتریخوالی نارینه کوي، داسې پېښې هم تر سترګو کېږي چې ښځې هم پکښې کې لاس لري. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکې نازیه چې د خپلې خواښې له ناوړه چلند څخه سر ټکوي، وایي د کور په چاپیریال کې د هغې ژوند سخت سوی دی او له ذهني فشار سره مخامخ ده.
تا کالا کېږي واده شوی یم، د ما یو خوښ و، یعنی کله چې ما غوښتل چې یو شی وخورم یا یو کار وکړم بدون هغه اجازه نه دا کار سخت و. له سهار و بجې نه تر څلور بجې وظیفه کې وم، یو دقه کم و زیات فقر کېده. به ځای خبر شکونه ما باندې دا ظلمونه کوله، زه ناراحت کوله.
د میدان وردګو ولایت یو بل اوسیدونکي زهرا هم د خپل ژوند په اړه داسې وایي.
دا دلای میاشت کې دې سره مې جنگ کړای دی. ته د هغه سره دلی چې دی وبله سره غاګي ګنکې نو نه چای نه دې دی وبله سخرو.
دا شې زوی په لرو کلیوالو سیمو کې دا ستونزه ډیره عام ده چې یو نارینه د خپل مور په وینا خپل شزه وهی او ډبوي. د ټولن پو په وینا دا د ناوړه کلتوري دودونو او د شزو پر وړاندې د ناسم نظر سرګندونه کوي چې په پایله کې د شزو ژوند د لګونو ستونزو سره مخامخ کوي. دغه ډول تاوتریخوالی نه یوازې د ښځو رواني او فزیکی حالات ته زیان رسوي، بلکې د کورنۍ چاپیریال هم خرابوي او د ماشومانو پر شخصیت هم ناوړه اغیز کوي. ټولنپوه احمد الله نوابی د دې ستونزو په اړه وایي:
یو د هلار څخه د تعلیم او پوهاوی لوړول دي. باید ښځو ته دغه تعلیم او پوهاوی ورکړل شي. کچیر دوی یو د بل په وړاندې خوشنط کوي، یو د بل ملاتړ نه کوي، د پایله به څه وسیږي، هم د دوی لپاره، هم د غنورو ښځو لپاره، او هم د کورنۍ لپاره، حتی د دوی د بچیانو لپاره، د بچیانو د راتلونکي لپاره. دغه پایله باندې که چیرې دوی پوه شي، نو زه فکر نه کوم چې هیڅکله دوی د یو په وړاندې تاوتریخوالی وکړي. بله حل لاره یې روغتیایي ملاتړ یا رواني ملاتړ دی. ډېری ښځې د رواني ستونزو ښکار اوسیږي، او هغوی ته باید منظم مسله مشوره ورکول شي، مشاورینو سره دوی باید کینول شي، او هغوی دوی ته خپل د مشورو له لارې د دوی ملاتړ وکړي، تر څو د نورو ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي لاس واخلي، او دوی خپل ځان ته متوجه شي، د نورو په بریالیتوب کې خپل بریالیتوب وګوري. بل موضوع هم په کورنۍ کې د نابرابرۍ لمنځه وړل، نارینه د کورنۍ یا ټوله کورنۍ دغه موضوع کې محتاط اوسي او ټول سره یو شان سلوک چلند وکړي، نو ان شاء الله دا موضوع هم حل کېدلی شي. کورنۍ ټولنیز چاپیریال کې د قوي اړیکو رامنځته کول، ښځې باید د نورو سره په خپل منځونو کې ډېر قوي اړیکې ولري، او حتی په کورنۍ کې د نارینه او ښځو ترمنځ باید ډېر یو قوي د همغږۍ چاپیریال رامنځته شي. قوي اړیکې باید موجودې اوسي، یو بل ته متقابل احترام اوسي، یو د بل خبر اوریدل وسیږي.
که څه هم په یو شمیر مواردو کې لیدل کېږي چې ښځې د نورو ښځو پر وړاندې د ناوړه چلند یا کورنۍ تاوتریخوالي برخه وي، خو ګڼې نورې ښځې بیا وایي چې په خپلو کورونو کې د یوې بلې ملاتړ کوي، او په دې توګه یې په کورنۍ کې آرام ژوند رامنځته کړی دی. د دې په وینا د ښځو ترمنځ همکاري او د یوې بلې احترام کول د کورنۍ د آرامۍ او ښه فضا سبب ګرځي.
زمنه کور بشه کله خوش خوشحالی ده، کوم مشکل منګ نه لرو، انګور به کی کوم لده کار وکي، زوره کار فلورګان باندې ده، دا معاملہ دار ده، په دې باندې موږ بوج نه راوړو، په دې کې بیا زمام کار کوم، په دې مریض زوم باندې ما ګوره له دوه نس زیاتره حل حق وهم، چاره نشه مشر د کور باید سی پوش کنه، جنجال زیات نیست، زه بالله تماس شوم، له الله مسئله ډیره سخته ده.
زمانه مایشه کله چې زنم ذاتم نو طلب په دوه فکر کوم، چې کله زواده شوم یا د خسرګنی کورنۍ ته لاړ شم، نو هیڅ کله په وړو وړو خبرو جنجال نه جوړم، او همیشه به د صبر او حوصله مندۍ څخه کار اخلم، او همیشه به د خپل کورنۍ ته متقابل احترام لرم. نو کله چې زواده شوم همدغه ټکی مې په پام کې ونیول چې خپل کارونه په خپل وخت سرته ورسوم، وړو وړو خبرو جنجال نه کوم. الحمدلله تر اوسه پورې زموږ په کورنۍ کې هیڅ داسې مشکل نه دی، منسته شوی کورنۍ تاوتریخوالی نه لرو، ټوله کورنۍ یو بل ته متقابل احترام لري.
زموږ کورنۍ کې خو ماشاءالله خشونت نشته دی، دا خشونت ځکه نشته دی چې دی خپل کومه اشتباه چې څوک کورنۍ کې وکا کنه، کله چې ومني خپل اشتباه وای، دغه اشتباه زمانه شوی بلې پوی کا چې تا داسې یو کار وکا، مثال دا ښه کار نه وا کنه، بیا هغه خپل قناعت کا چې زما دغه کار رښتیا هم ښه نه وا، خو خیر دی تاسو بخې زما یو حساب خراب وو، د هر چا نه کېږي، زمانه هم شوی بخنه غوښتي، په یو بخنه باندې کار خلاص
د شوزو پر وړاندې د شوزو د تاوتریخوالي موضوع یو هغه ستونزه ده چې ډیر وخت په افغان ټولنه کې تر سترګو کیږي، خو لږ بحث پرې کیږي. دا ډول تاوتریخوالي معمولا د سواد د کچې د ټیټوالي، کلتوري، ټولنیزو او کورنۍ ستونزو له امله رامنځته کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د ریډیو کارکونکو اوریدونکو د سلامونه وایم. عمران سالم له خوست ولایت څخه. دلته کوم انجینران چې راځي د مرستو والا دا پرخ کوي، او کوم مړه خلک چې وي سرمایدار خلک، هغوی پله ورځي، هغوی تپوس کوي، او د غریبانو هیڅ غ نه کوي خیال، هغوی تپوس نه کوي، نو هغه په مرستو کې نه لګي، ډېر زیاتی کوي، او نور طالبانو په خوښه راځي دغه چې کوم وي دغه انجینران، او دوی په خپل غ نه شي کولی، یعنی کوم غنه لري، کله مسلیت چې دوی ته ورغاړ وي هغه کار نه کوي، بوش وي، نو دوی دی غي طالبانو په خوخه راځي، کوم دی طالبانو خپلوان چې غالي کې په دې مرستو کې، او غریب هیڅ خیال نه کوي.
سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ته او محترم اوریدونکو ته. البته لکه څنګه چې الله جل جلاله زمکه، غرونه، بحرونه، لمر، سپوږمۍ د انسانانو د نفع لپاره پیدا کړی دي، نو د دې د نفع د اخیستلو لپاره عصري تعلیم ته ضرورت شته. مثلا د لمر څخه شمسي برېښنا اخیستل کیږي، د زمکه څخه زراعتي نفع، او د غرونو څخه منرالونه او اوسپنه د هغې بیلابیلې ګټې، او د بحرو څخه د نفت ګاز، د کښتیو او د اوبتلو په واسطه. اصلي مطلب یې د خویندو د تعلیم مسله وه چې اوس زمونږ ملت ورسره مخامخ دی. چراغ که کور دننه سوځي، بیرون ته یې صبر دی. مثلا که زمونږ یو زنانه خور ولرو چې د سینې په سرطان یا د رحم یا د نورې ناروغۍ، ولادت په ناروغۍ اخته شي، او بیا مونږ یو زنانه متخصصه خور وي، نو د مجبور یو چې یا کوم همسایه ملک ته یا په ډیرو تکلیفو او بې شرمیو لاړ شو، او که مو وس نه وي، نو هغه به زمونږ د سترګو د لاندې مړه کیږي. نو اوس با لزان سره قضاوت وکړو، وخت کې چیرې زمونږ یو خور مور لور په یو بل هیواد کې د پولیسو او یا د قشاغبرو ښکار ګرځي او یا نور اقتصادي روحي او رواني مشکلاتو سره لاس په ګریوانی، بیا همدا شو ناموس. مطلب مې دا هغه نارینه او زنانه دي چې د درس ارمان او هیله لري په ملي او بین المللي ډول.